دا مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په روانه غړی کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. د خبرونه یوې اوږدې ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده او زموږ همکار راشد خټک پکې د یو ناول لیکونکي حفیظ الله تراب سره مرکه کړې ده. هغه به څوک د حفیظ الله تراب لومړی ناول دی چې اوس چاپ شوی دی، خو دا یې لومړی کتاب نه دی. تر دې وړاندې د هغوی 15 نور کتابونه هم چاپ شوي دي. حفیظ الله تراب د لنډې کیسې او ډرامې لیکوال دی، طنز هم لیکي. یاد ناول د سبک په لحاظ جادوګر ریالیزم ته نږدې کیږي. زمون خبریال رشید خټک ورسره د هغوی د نوي کتاب په اړه مرکه کړې ده. راځئ چې وایو.
حفیظ الله تراب د پښتو ژبې مشهور لیکوال دی. لنډې کیسې او ډرامې یعنی سریالونه یې ډېر زیات لیکلي دي او 14 کتابونه یې چاپ شوي دي، خو اوس یې یو نوی کار کړی دی، هغه دا چې ناول یې لیکلی دی. دا 14 کتاب یې ناول دی. دا یې هم بغیر د څه پلان نه د یو ملګري د یوې خبرې په ځواب کې لیکلی دی. کیسه داسې وه چې تراب صاحب د یو لیکوال ملګري په ناول نقد کړی و، خو بل ملګري ورته ویلي وو چې تاسې خپله یو ناول ولې نه لیکئ، چې موږ یې ولولو او وپوهېږو چې ښه ناول څنګه لیکلی شي. د دې خبرې اورېدو سره تراب صاحب ناول لیکلو ته کېناستو او په یوه نیمه میاشت کې د 300 نه زیاتې صفحې لرونکي ناول هغه به څوک ولیکلو. نن موږ تاسو لپاره د دې ناول په اړه ورسره مرکه کړې ده. راځئ چې وایو ورو. سلامونه او ډیره مننه تراب صاحب مونږ ته د وخت را کولو. تاسو طبیعت څنګه دی؟ صحت مو څنګه دی؟ وخت مو څنګه تیریږي؟
خټک صاحب زه تاسو نه مننه کوم، خدای دې خیر درکړي چې تاسو دا وپتیله چې زما سره مرکه وکړي. ما وپوښتئ، مننه کوم، ډیره زیاته مننه.
تراب صاحب داسې لنډه غوندې پېژنګلو زمونږ د اورېدونکو سره وکړئ چې تاسو کله وزېږېدی، چېرته وزېږېدی او زده کړې مو چېرته وکړئ.
زه په 1922 کال د اګست میاشتې په 1 نېټه په کونړ کې، او په کونړ کې بیا د پښتو په سیمه کې زیږیدلی یم. دا چې هغه وخت کې حالات څنګه وو، نو دا خو ډېر یې اوږد پړاو دی، مختلفې دورې لري. نو چې ما په ژوند کې لیدلی دی، په مختلفو ولایتونو کې مې بیا د پلار د وظیفې په اساس باندې ښوونځی ویلی دی. بیا مهاجر شوم، د هجرت نه وروسته مې ژبو او ادبیاتو پوهنځی ولوس په ننګرهار کې، خو زه تر هغې مخکې لیکوال وم.
که دا راته ووایي چې څو کتابونه مو لیکلي دي، او د نثر دي که د نظم دي، د شعر دي، د ډرامو دي، د کیسو دي، څه څه مو لیکلي دي تر اوسه؟
خټک صاحب، ما ټول ټال تر اوسه پورې 14 کتابونه لیکلي، چې په دې کې شپږ د لنډو کیسو ټولګې دي، دوه پکې د ډرامو کتابونه دي، د تلویزیوني ډرامو، همدارنګه په تاریخ باندې یو کتاب دی ژباړلی مې د دری نه، د انګلیسي یو مشهور کتاب دی ویر دیر از نو سایکاټریست، هغه مې ژباړلی دی پښتو ته د انګلیسي نه. همداسې نور دی، په خپل نیکه مې کتاب لیکلی دی، المان ته چې راغلم سفرنامه مې لیکلې ده. نو 14 کتابونه مې لیکلي، همدارنګه د شعر یو ټولګه مې چاپ شوې ده، نوم یې دی پر ګلاب دی مرغلری، او بس لګیې وو، کوشش کوم چې نور مو لیکو. همدارنګه ما تلویزیوني ډرامې ډېرې زیاتې لیکلي دي، تقریبا 2 تلویزیوني ډرامې مې لیکلي.
اوس برای شو دغه د مرکې اساسي پوښتنې ته تراب صاحب، چې د څه دپاره موږ دا مرکه کوو؟ هغه ستاسو کتاب دی، کتاب نه دی، ناول دی. او دا ستاسو لومړی ناول دی، هغه به څوک وو؟ او د ناول په ډېرو لوازماتو، ناول چې کوم غوښتنې دي په هغې پوره دی، او کیسه هم ډېره خوندوره او جالبه ده. زما خپل هم ډېر خوښ شوی دی. خو د اورېدونکو ته بلک دا ووایه چې ناول ته مو څنګه ورپام شو؟
خبره دا ده لکه څنګه چې تاسو تمام مخکې ویلي، چې زه په بنیادي بڼه یا شکل باندې د لنډو کیسو لیکوال وم. نو په خپله ناول چې دی، دا داستان دی، بې اوږد داستان دی. نو د هر لیکوال دا هیله یي چې یو څه په دې برخه کې ولیکي، او بیا دا دشوه چې داسې د چیلنج غوندې خبره وه د دانش صاحب سره زما. نو هماغه و چې یو خو څه پخوانی فکر م را سره و، او د هغې خیال په ملتیا سره زه کېناستم او ناول مې ولیکه، او په ډېر لږ وخت کې چاپ هم شو.
د نورو ناولونو په افغانستان کې چې لیکل کېږي، ما چې هم کترې دي، ټول نه یادوم، خو ډېر ناولونه داسې دي لکه لنډه کیسه چې لږه وغځوي، داسې پېښې ډېرې محدودې وي پکې، یوه پېښه وي هغه لږه غځول شوې وي، نه د هغه وخت، نه د چاپېریال، نه د نورو خلکو ذکر وي پکې. دا ولې وي؟ داسې ولې کېږي؟ د دې وجه خو به دا نه وي چې دغه زموږ ناول لیکونکي چې دي، دا زیاتره هغه کسان دي چې لنډې کیسې لیکلې، وروسته بیا ناول ته مخه کړې ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
تاسې ډېره ښه پوښتنه وکړله، خو زه پکې غواړم چې لږ ترمیم وکړم. نو زه خو په دې اند یم چې څوک لنډې کیسې لیکي، نو هغې ته د ناول لیکل هم دونه ګرانه خبره نه ده. او په کار خدا ده چې د لنډو کیسو لیکوالان ډېر ښه ناولونه ولیکي، ځکه مخکې د مخکې نه دی د داستان په لیکلو باندې پوهېږي. خو دا چې د دوی دا ناولونه داسې ښکاري لکه کیسه چې وغږېږي، نو دا نو یو ډېر لوی عیب دی، ځکه د ناول او د لنډې کیسې ترمنځ توپیر همدا دی چې ناول باید وړې وړې مختلفې پیښې ولري، داسې پیښې چې هغه اصلي پیښه تقویه کړي، هغې ته ځواک ورکړي او خوندور یې کړي، وی غزه لا تلوسه پکې پیدا کړي. نو که چېرته داسې چې ټوله یوه کیسه ښکاري په هماغه یو شکل روانه یې او پیښې توپیر سره ونه لري او عنوانونه ونه لري، نو ستاسې خبره سمه ده. دا داسې ناولونه چې دي دا بیا زړه ستړي، په دې کې دومره خوند نه پاتې کېږي، ځکه د ناول کیسه باید د مختلفو مراحلو نه تېره شي. همدغه جوت توپیر دی د لنډې کیسې او د ناول ترمنځ، که چېرته داسې ونه شي او په هماغه یو ترتیب او یا هغه د لغمانی د سندرې غوندې دا کیسه همداسې را روانه وي، نو هغه بیا خوند نه کوي. دا لویه کمزوري ده. او په کار دا ده چې د ناول لیکونکي، د پښتو ژبې د ناول لیکونکي، په ځانګړې توګه د افغانستان ناول لیکوال، دې ټکي ته پام وکړي. دا ډېره زیاته کمزوري ده، دا باید ونه شي په راتلونکي کې.
ستاسو د ناول چې دی په دې کې خو داسې ښکاري چې ډېرې پیښې شوې وي، کیدونکې پیښې دي که نه؟ خو ځینې خلک وایي چې داسې ناول لیکل آسان دی چې پیښې ستا په ذهن کې اول نه پرتې وي. البته هغه ناول ګران دی چې ته د تخیل په زور جوړوې پیښې. نو تاسو ته دې ناول لیکل څنګه تمام شول؟ ډېر ګران و درته که ډېر آسان وو؟ که نه ځان مو سره لږ په عذاب کو، نور په خپله لیکل کېدو.
خبره دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې لیکوال چې څه لیکي یا مواد راخلي، هغه د ټولنې نه راخلي، ځکه خلکو ته باید داسې څه ورکړي چې هغې پرې باور وکړي، یقین وکړي هغه د ټولنې کیسه یې او د ټولنې په دردونو او یا غوښتنو باندې راڅرخي، او مطلق چې په تخیل باندې ولاړ وي. نو زما په نظر باندې زموږ ټولنه دا دومره پرمختللې نه ده چې دا شی هضم کړي. خبره دا ده چې بله مسله په دې کې زما فکر دا ضروري ده چې موږ او تاسې د ادب نه باید د خلکو او د خپلې ټولنې د اصلاح لپاره او یا ځینې واقعیتونه چې هغه په داستاني بڼه باندې انځور کړو او خلکو ته وړاندې کړو. که چېرته موږ یوازې ټول په تخیلي دنیا کې لاړ شو او څه ولیکو، نو خلک پرې بیا باور نه کوي او نه به لوستونکي ولري. لکه څنګه چې ما وویل، زموږ ټولنه دومره ایډوانس یا پرمختللې نه ده، نو داسې هم په کار نه ده. زما په نظر باندې زما کیسه چې ده په دا د موضوع په لحاظ باندې دا خو بیخي نوې ده. زه فکر نه کوم که پښتو ژبه کې په دې برخه کې په دې موضوع باندې څه لیکل شوي یا مخکې کوم ناول لیکل شوی. او بله دا ده چې دا هم شونې نه ده چې زه داسې یو څه ولیکم چې هغه زما ټولنې پورې اړه ونه لري. ما هڅه کړې په دې ناول کې چې زه د خپل چاپیریال، د خپل افغاني چاپیریال یا د پېښور د ځینو برخو پښتون کې خپله کیسه وړاندې کړم، ځکه یو مکان ته زما ضرورت دی. دا چې زه مکان ته ضرورت لرم، مجبور یم چې زه د افغانستان غرونه خلک دا پکې وکاورم. که چېرته فرضاً زه په د خلایي مخلوق په برخه کې یو څه لیکم، نو په کار داده چې زه بیا په د فضا په برخه کې کیسه ولیکم. خو چې د ټولنې په برخه کې لیکم، نو خام مواد باید د ټولنې نه وي، خو داسې سولیدلې مواد هم نه وي چې هغه کیسه خلکو ته زرخ کاری او یا ستړي. نو زما په نظر باندې په دې ناول کې به داسې یو څه نه وي چې هغه دې مخکې دم چا په دې برخه کې په عین شکل باندې یو څه لیکلي. او زه خو دې ته خوشحاله یم چې زما د ناول موضوع چې ده هغه به نه وي.
په دې ناول کې چې کوم بنیادی دغه دی که نه، د اتل سره چې کوم کریکټر دی سمندر خان، هغه ډېر زورور دی. په داسې نه ده چې دا په دغه حاوی شوی دی، د کیسې په اتل باندې حاوی شوی دی. تاسو ته خو نه ښکاري؟
ستاسې دغه پوښتنه بالکل په ځای ده او سمه ده. د سمندر خان په برخه کې دا بالکل یو واقعیت دی. که څوک دغه ناول تر پایه پورې ولولي، نو دې کې شک نشته دی چې اتل مې په ذهن کې، خو تر ډیره به د لوستونکي په ذهن کې د سمندر خان کریکټر چې دی دا پاتې کیږي. دا بالکل یو واقعیت دی او د دې اساسي علت دا دی چې ما په خپله په شعوري توګه دا هڅه کړې ده چې زه خلک په همدغسې یو تلوسه کې پرېږدم چې لوستونکي دا فکر وکړي چې دا سمندر خان څوک و، دا پیری و، دا بزرګ و، دا ملایکه و، دا د یو بل یو د مخلوق یو نمونه وه. بالکل دا خبره ستاسې په ځای ده چې د اتل په پرتله باندې د سمندر خان کریکټر چې دی دا قوي دی، پیاوړی دی. او زما هم دا مقصد و چې زه لوستونکي د هغه څه نه خبر کړم چې هغه ځینې داسې شیان شته دی، یا ځواکونه یا ځینې علتونه ورته ووایي او که عوامل ورته ووایي چې زموږ په ژوند باندې اغېز لري خو موږ یې نه وینو. نو دا د هر چا د تجربې پورې اړه لري چې څومره د هغه د تجربې دایره پراخه یا ورسره مخامخ شوی. نو دا د سره زه بالکل منم چې د سمندر خان کریکټر چې دی د سلیمان په نسبت باندې پیاوړی دی، او د ناول په خلاصېدو سره د لوستونکي په ذهن کې د سلیمان په پرتله نو تقریبا داسې د 1900 یا د 1913 د اندازې ترمنځ داسې یو توپیر د دوی په منځ کې شته دی. بالکل دا خبره سمه ده.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مه کوو او سندره اورو.
Thank you.
سندره تاسو واورېده. اوس بیا د حفیظ الله تراب سره خپلې مرکې ته دوام ورکوو.
د پاولو کولو یو ناول دی الکیمیست. په هغې کې چې کوم هغه کیمیاګر دی الکیمیست، هغه هم د سمندر خان غوندې ځینې خوبۍ او خاصیتونه لري. نو تاسې الکیمیست نه خو نه متاثره شوي د دې ناول په لیکلو کې؟
تاسې چې د چا نوم یاد که الکیمیست دی او که هر څوک چې دی، نو دا لومړی ځل دی چې ما د دې نوم واورېده. ما نه دا کتاب لوستی، نه ترې خبر یم. یو په خپلو ادبي ژوند کې یا ادبي بهیر یا هنري لاره کې زما هېڅکله د چا نه یو څه اخیستل یا فکر دا مې هېڅ خوښېږي نه. نو همدا وجه ده چې زما تحقیق او څېړنه هم نه خوښېږي چې څه د یو کتاب نه راواخله، څه د بل نه راواخله. او زه د خدای پاک نه ډېر زیات راضي یم په دې باندې چې په ما کې دا د نوښت، اگر چې زه ډېره بخښنه غواړم، دا د ځان یو قسم ستاینه ده، دا په ما کې ډېره زیاته ده. ډېره زیاته په دې معنا ده چې یعنې زه کولی شم چې په ډېرو عادي شیانو باندې کیسې ولیکم. نو راتلونکي وخت زما دا زړه دی چې زه په ونه باندې ناول ولیکم، د ونې په شعور باندې په دې باندې یو ناول ولیکم چې په همدې اندازه یې لکه دا کوم یو چې چاپ شوی دی. نو یو وخت کې ما وغوښتل چې زه ډرامې ولیکم. دا چې زه د لنډو کیسو لیکوال وم، نو ډرامه مې کله لیدلې نه وه، نه مې چېرته لوستې وه چې دا څنګه لیکل کېږي. د صمیم صاحب نه مې پوښتنه وکړه. نو په هغه وخت کې په افغانستان کې د ډرامې ډېر زیات کمې وه، هلته معیاري ډرامې هېڅ وې نه. نو صمیم صاحب راته وویلې چې د ارواښاد عبدالرضا یو کتاب دی، تاسې هغه وګورئ. بیا مې زړه ورته ښه کړ. بیا مې وویل چې دا خو لا ډېر بد کار دی چې زه اوس هغه ګورم او د هغې نه یو څه اخلم او څه تاریخه زده کوم. راځه په خپله کښېنه، هغه به د چا نه زده کړي. یا په لومړي ځل چې ډرامه چا لیکله، د هغه خو څوک استاز نه و. نو دې کتاب پسې ونه ګرځېدم، نه مې پیدا کړ. خپل سوچ نه کښېناستم. داسې یو وخت راغی چې زما د ټولګې چې چاپ شوې یا ما چې کومې ډرامې لیکلې، نو بیا وروسته چې ما د خلکو لیکل ولیدل د پېښور کې د ځینو لیکوالو، نو زه چې ګورم په کوم سټایل او ځانګړتیاو باندې چې ما ډرامې لیکلې دي او یا مې سکریپټونه لیکل، نو زه فکر نه کوم که داسې مکمل لیکل بل چا تر اوسه پورې د ډرامې په برخه کې کړي. نو راځمه دا ستاسو خبرې ته، زه هېڅ متاثر نه یم په دې کیسه کې د چا د فکر نه، د چا د خیال نه. او دا زما خپلې مشاهدې وې، خپلې تجربې مې وې. او که تاسو چېرته ما نه داسې مفصلې پوښتنې وکړئ د ځینو کرکټرونو په برخه کې، دا هغه څه دي چې ما پخپله په سترګو لیدلي دي او دا راته معلوم شوي دي. خو خبره دا ده چې ډېر خلک دي چې څه لیدلي نه وي په هغې باندې باور نه کوي. موږ او تاسو څو کلونه مخکې په ډېرو شیانو باندې دا یقین نه درلود چې یو انسان کولی شي چې بل انسان د سکرین د لارې نه وګوري. مګر نن موږ او تاسې په امریکا او په سعودي او په لرې ځایونو کې کولی شو چې د موبایل په واسطه باندې خلک ووینو. نو دغه یوه ستونزه هم شته دی. نو بله، ما غوښتل چې زما په دغه په ناول کې نوښت وکړه. دغه شی ما ولیکه یا دا کیسه خو پاتې شوه. دا تاسې چې یاد کړه هغې نه زه هېڅ خبر هم نه.
اگر چې د ناول اوس چاپ شوی دی، ډېر وخت یې نه کېږي، خو بیا هم څو ورځې خو وشوې. نو عکس العمل یې څنګه دی؟ استقبال شو که نه؟ خلک څه وایي؟
ستاسې د دې پوښتنې په جواب کې باید زه ووایم چې دلته دوه خبرې دي. دوه خبرې دا دي چې یو د ذوقونو توپیر، دا ډېره مهمه مسله ده. تاسې به په دې میډیا یا رسنیو کې لیدلي د دواړو په یوه خبره نه وي، خو په زرګونو لایکونه اخلي. خو که ته چېرته د ارسطو او افلاطون خبرې ولیکې او یا یوه ډېره نوې موضوع ولیکې، ډېره دردمنه یې، خلکو ته ګټه ډېره رسېږي، هغه دوه درې کس هم نه خوښوي. نو زه نه پوهېږم، دا هغه خلک چې هغه مسلکي خلک دي او هغوی په لیکوالۍ کې وارد دي او ذوق یو اندازه د نورو سره توپیر ولري، هغه به خوښ کړي. خو تر اوسه پورې چې یو نیم کس د نږدې کسانو دا لوستی دی، ځکه ډېرې لږې ورځې کې عام شوی لا نه دی، خلک به پرې لیکل کوي، نو هغې چې لوستی دی ډېر زیاتې خوښ کړی دی دا ناول. او دغه یو علت دام دی نو د تاسې چې ما سره مرکه کوئ نو دې نه معلومیږي چې دا زما ناول چې دی په مرکه باندې ارزي او ستاسې خوښ شوی دی.
څومره وخت مو واخیستو چې دا ناول مو لیکلو؟ د اردو یو ډېر مشهور ناول لیکونکی دی، ځنه ناولونه یې ډېر زیات مشهور شوي هم دي. عبدالله حسین نومېږي. اداس نسل یې ډېر مشهور ناول دی، باغ یې ډېر مشهور ناول دی. هغوی یو ځای لیکلي وو چې ناول چې دی دا صرف ذهني کار نه دی، دا جسماني تکړهتوب هم غواړي چې سړی غښتلی وي، ځکه چې دې ته به ډېر کینې او ډېر زیات وخت به ورکوي، کلونه کلونه به کینې ورته او که کلونه نیم میاشتې خو به خامخایي. نو تاسو څومره وخت پرې واړوه چې دا ناول مو لیکلو؟
تاسو چې کوم سړی یاد کړه، د دې خبره بالکل صحیح ده. رښتیا هم د ځینو شیانو لیکل چې په تېره بیا چې ته یو نوی شی پنځه یو اثر رامنځته کړې، دا داسې اسانه خبره نه ده. خو زه په خپله دغه نیمګړتیا راکې ده چې زړه مې اوږدو ناستو ته ډېر زیات تنګېږي. بله خبره دا ده، که چېرته یو لیکوال من ټکی چې دی یا پلاک چې دی هغه د اول نه پیدا کړي، نو بیا یې لیکل دومره وخت نه اخلي. زه په خپله چې دې ناول ته کښېناستم لیکلو ته، نو ټول ټال چې دغه کاري ورځې حساب کړي، نو په یوه نیمه میاشت کښې به ما لیکلی. البته کله ناکله لږ سوچ او فکر کول هغه مې پکې کړي دي، هغه په داسې وخت کښې چې یعنې ما لیکل نه دي کړي، چې فکر مې کړی بیا ناستې مې لیکلو ته. نو بله خبره دا ده چې زه لیکل تیز کوم، او ډېر وختونه داسې مې چې زه ځان سره خاکم نه لیکم، خصوصا ما چې به ډرامې لیکلې نو همداسې به راباندې دا خبره صحنې راورېدلې. نو چې هغه مین موضوع زه پیدا کړم، هغه اصلي ټکی، نو بیا راته لیکل دومره ګران نه وي، آسان وي. او بله نیمګړتیا مې دا ده چې دا بیا بیا کتل د دې حوصله نه لرم، خو دا ډېره بده خبره ده. دغسې یو اثر چې څوک ټولنې ته وړاندې کوي باید بیا یې وګوري، څومره چې وکتل شي هما هومره ښه راځي. خو دغه نیمګړتیا په ما کښې شته دی، او خدای دې وکړي چې دا ورکه شي او کمه شي په ما کښې، چې تر څو زما نور اثر که زه ژوندی وم او لیکلې مې شو چې هغه تر دې هم دقیقې. نو ځکه زه چې اوس ګورم بیا هم په دې ناول کښې د درې ځې که څلور پېنځه ځې داسې د پروفي تېروتنې په کښې شته دی چې دا باید په کښې نه وې. نو ما په یوه نیمه میاشت کښې لیکلي.
په عموم کښې پښتو ناول لیکنه څنګه روانه ده؟ یعنې په پښتو کښې لیکل شوي ناولونو ته تاسو په خپله په کم نظر ګورئ؟ د خپل ناول نه علاوه د نورو ناول لیکونکو خبره کوم، نور ناولونه چې لیکل شوي دي تاسو ته څنګه ښکاري؟
په پښتو ژبه کښې زما په نظر باندې د ناولونو دوره چې ده، د کېدای شي چې موږ یې په درېو برخو باندې تقسیم کړو. یو ډېر پخوانی وخت دی، بیا ورپسې او ورپسې دغه اوسنی. په هغه لومړی وختونو کښې خو د ناول په نامه باندې ځینې شیان لیکل شوي دي چې موږ ورته ناول ویلی نه شو. خو دویمه دوره د نن نه پنځوس شپېته کاله مخکې چې څوک وو، په هغه خلکو کښې ځینو کسانو معیاري ناولونه لیکلي دي، ډېر ښه دي. لکه د پېغله د صاحبزاده محمد ادریس ناول، د سید رسول رسا صاحب ناول خودکشي، ورپسې ځینې نور هم دي، نومونه یې رانه هېر دي. که څه هم ما د حمزه صاحب نوې چاپي ناول هم ډېر پخوا لوستی دی، خو زما چې خوښ وو دغه دوه ناولونه وو. او تر دې وروسته مو په دا اوس وخت کښې د ناولونو په لیکلو پیل شوی دی. د کوزې پښتونخوا د لیکوال نه خبر نه یم، خو په بره پښتونخوا کښې ډېرو خلکو ناولونه ولیکل. خو زما په نظر باندې تر اوسه پورې چې حساب دې پرې وشي او د یو بشپړ ناول تنده دې پرې ماته شي، نو ما لا لیدلی نه دی. خدای دې وکړي چې ځینو برخو ته دا لیکوالان پام وکړي، لکه څنګه چې تاسې په هغه سر کښې وویلې چې د افغانستان د لیکوالو د ناولونه چې دي د اوږدې لنډې کیسې غوندې ښکاري، نو دا شیان باید په کښې نه وي. نو بس هڅه د هر چا شروع کړې ده، خو تر اوسه پورې لا د پښتو ادب ناول د هغه معیار ته نه دی رسېدلی لکه څنګه چې پکار دی.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
چوکی کر زم در سرا خان دیوران ش چوکی او بدر سرا روم سا بدر تپا خوم کر زم در سرا خان دیوران ش چوکی کر زم در سرا خان دیوران ش چوکی
در تاسو اوریدا اوس بیا د حفیظ الله تراب سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
دا تجربه مو څنګه وه؟ لکه مونږ داسې هیله وساتو چې تاسو به دې نه پس نور ناولونو ته هم زړه ښه کوئ، نور ناولونو به هم ولیکئ، که نه زړه مو ترې موړ شو بس دغه یو ناول کافي و.
بلې، هو، زه دا هوډ لرم چې په راتلونکي کې نور ناولونه هم ولیکم، لږ تر لږه یو دوه ناولونه باید ولیکم. او یو خو بالکل باید تنزیه ناولي، ځکه زمونږ ولس چې دی خوشحالۍ ته او خندا ته ډېره اړتیا لري. زه په دې برخه کې ډېر څه کولی شم، ځکه زما طنزونه خلکو ډېر خوښ کړي دي. نو دا به په تمام معنا یو تنزیه ناولي، کومیډي ناول وي. او بل داسې ناول لیکم چې څنګه چې مې مخکې ویلې، چې هغه موضوع باید بیخي نه وي، ځکه زه چې اوس راغلی یم دلته راغلی یم، نو د دې حالات چې مې ول شرایط، نو نورو لیکوالانو ته ما ویلي دي چې موږ تاسو باید دې هڅه وکړو چې داسې یو څه ولیکو چې هغه نړیوال لوستونکي ولري. موږ باید داسې موضوعګانې انتخاب کړو چې بهرانیان یې خوښې کړي او په ضمن کې د خپلې ټولنې عکاسي هغوی ته وښي او خپل کلتور ورته وښي. نو د دې لپاره زه غواړم چې په داسې لوګان ناول ولیکم چې هغه انګلیسي ته وژباړل شي او لوستونکي ولري. په دې توګه باندې موږ د پښتو ژبې خدمت وکړی شو. پاتې شو دا دغه چې یعنی زما ناول خلکو خوښ کړه که نه، چې تر څو زه وهڅېږم چې بل ولیکم. تر اوسه چې زه خبر یم نو په درېو کسو چې لوستی دی ډېر زیات داد یې راکړی دی او د نظر خاوندان هم پرې یو څه ولیکي. نو زه هېڅکله د دې لپاره هم کار نه کوم چې ماته دې څوک شاوسی راکړي، زه دې خوشحاله شم، زه خپلې ټولنې ته لیکم او زه په خپله پوهېږم، ځکه لیکوال په خپله په دې باندې پوهېږي چې دا شی ښه دی او که ښه نه دی، کمزوری دی او که غوره دی. نو زموږ د خپل وجدان نه او د خپل باطن نه مجبور یې که موږ ته څوک ووایي چې تاسې لیکل مه کوئ، چا خبره منلی نه شو، ځکه دا زموږ عادت دی او دا زموږ ژوند دی. تر څو پورې چې په موږ کې سا یې نو دا لیکل به کوو، ځکه موږ په همدې ژوندي پایو. نو که خدای کول زه به په راتلونکي کې نور ناولونه هم ولیکم.
تاسې خو اوس په المان کې اوسېږئ، خارج کې دغه ځای ادبیاتو او دغه ځای خلکو سره هم بلد یې، څه فکر کوئ که ستاسو د ناول وژباړل شي نورو ژبو ته، غربي ژبو ته، که نه المانۍ ته یا انګلیسي ته یا فرانسوي ته، نو څنګه به وي، اغېز به یې څنګه وي، تاسو څه نظر لرئ په دې اړه؟
تاسې ډېره زیاته مناسبه پوښتنه وکړله او دغه د تېرو میاشتو خبره ده. بالکل، نو تیره موده ما د خپلو 150 یا 150 لنډو کیسو نه 15 کیسې انتخاب کړي، هغه مې انګلیسي ته خپل زوی وژباړلې او په لندن کې یوه اداره د خپرندویه اداره د هغې سره مې اړیکې ونیولې. هغې وویل چې تاسې دا کیسې راولېږئ او چې کیسې مو ورولېږلې چې وی لوستلې هغې بورډ کې نولې. نو ډېر زیات داد یې راکړ، ډېرې وستایلې، بې اندازې وستایلې او وویل چې تاسې موږ سره یو کانټراکت یا قرارداد وکړئ. د کتاب د چاپ دپاره مې ورسره قرارداد لاسلیک کړ، درې میاشتې هغې د پوخ په ډیزاین باندې تېرې کړلې. نو بیا د سکریپټ کتلو داسې لږې تېروتنې دا د پنکچویشن یا نقطه ګزارۍ په حساب باندې په ځینو ځایونو کې وې، هغه یې اصلاح کړلې. نو دغه د جون په میاشت کې زما یوه ټولګه چې والز آف ټاکینګ یا دیوالونه خبرې کوي هغه چاپېږي. نو دې خلکو ما ته یوه روحیه راکړله، ځکه د دوی دا کم قدردانی چې ما ولیده د دې په ما کې انرژي او ځواک پیدا کړ. نو ځکه نو ما په دې ناول کې دا هڅه کړې ده چې زه داسې یو موضوع انتخاب کړم چې دا خلک خوښه کړي. د دې کتاب د چاپ نه وروسته به زه انشاءالله د همدې ناول په انګلیسي ژباړلو پیل کوم، د همدې ادارې سره به اړیکې نیسم او په ډېر ګمان باندې زما زه دا یقین لرم چې دوی به دغه ناول زما چاپ کړي. او دلته خو چې چاپ شي بیا په ډېر شمېر کې چاپېږي، نو د نړۍ مختلفو ځایونو ته رسېږي. او بله مسله دا ده چې د کلچر مسله ده یا د کلتور، دا خلک چې دي زموږ د کلتور هغه برخې چې هغه ډېرې زیاتې بارزې دي، حیرانوونکي دي، په لوړو انساني ارزښتونو ولاړې دي، هغه ډېرې خوښوي. نو زما په دې ناول کې دغه شیان شته دي، لکه د جانۍ ترور، دغه خواخوږي یا پښتونواله، همداسې د دغه اتل پاکوالی او پښتونولي، نورې همدغسې پېښې. نو زه په پوره باور سره دا ویلی شم چې دغه ناول به زما دا خلک بیا ډېر خوښ کړي او په انګلیسي ژبه باندې به هم چاپ شي.
تراب صاحب، دا ویل کېږي چې په پښتو کې د شعر یا د نظم برخه ډېره زیاته ده، په مقابل کې د نثر برخه ډېره لږه ده، او په کار ده چې نور خلک نثر ولیکي، د شعر ته لږه دمه ورکړي. تاسو په کم نظر یې چې نه دواړه دې خلک لیکي، شعر دې هم لیکي، نثر دې لیکي، که نه شعر دې بالکل پرېږدي او بس صرف نثر ته دې مخه کړي؟
خټک صاحب، ستاسې دا پوښتنه چې ده دا ډېر وخت نه را روانه ده، زما چې یادېږي د دې پوښتنې 40 کاله وشو. بالکل صحیح خبره ده. اصلا داسې ده چې دا شاعري کول چې دا شاعري دا کومه چې روانه ده او کېږي، نو دا د نثر په نسبت باندې ډېر اسانه ده. او د پښتنو کې دا معمول ده چې دوی شروع په شاعرۍ کوي، ځکه د رحمان بابا کتاب او یا د بل چا خامخا په یو کور کې پروت وي، بس دین ته متاثره کېږي او یا نوي زلمیتوب وخت وي، نو په دې وخت کې د ښایست سره مینه او مینتوبونه او یارانې دا لړۍ پیلېږي، بس ایسته پښتون شاعر شي. نو زه خو وایم چې شعر دې مې خو شعر دې په داسې انداز کېږي چې هغه رښتیا شعر وي، او دغسې شاعري نه چې پر زندګۍ ټول همدا ګلونه او زخمونه دای قافیې او یا بیان او زندان او شیطان دغې قافیې او خیال پکې نه وي، تصویرونه پکې نه وي، نو د هغې نه خو بیا ښه دی چې شاعري ونه کړي، په نثر کې دې یو څه ولیکي. خو نثر لیکل هم داسې اسانه خبره نه ده چې هر څوک دې ولیکي، ځکه خوندور نثر لیکل دا خو د کمال خبره.
نو ځوانانو ته، نو لیکونکو ته، په خاصه توګه د داستاني ادبیاتو لیکونکو ته، ځوانانو نجونه چې دي چې هغوی ناول یا لنډه کیسه لیکي، نو کومو خبرو ته پام وکړي، تاسو څه مشوره ورته لرئ، څه پیغام ورته لرئ؟
هغه ځوانان چې غواړي لنډه کیسه ولیکي، د ټول نه مهمه خبره خو دا ده چې په هغه کې باید د کیسې لیکلو جوهر مخکې نه پروت وي، یو قابلیت ولري. داسې نه ده چې هر ځوان دا کولی شي یا د دې وړتیا لري چې دا د لنډه کیسه ولیکي. زما په نظر باندې د لنډه کیسې لیکل د هنر د ټولو برخو نه وروسته، یعنې چې دا پکې کومې تجربې مخکې وکړي، د هغې نه وروسته لیکل پکار دي. د دغه خلکو دپاره خو زما مشوره دا ده چې اول مینه مهمه ده، وړتیا چې دا فطري توګه باندې د دې قابلیت ولري چې دا د لنډې کیسې نثر یا کومه ژبه چې ده هغه لیکلی شي، متلون نه خبرې، اصطلاحات نه خبرې، او دای باید زدای. بله مهمه خبره دا ده چې دی باید ټاپیک یا داسې یو موضوع انتخاب کړي چې هغه بیخي نه وي، او که نه وي نه په داسې اندازې ولیکي چې خلکو ته نوې ښکاره شي. خو د دې ټول نه مخکې دی ته دا پکار ده چې دی مطالعه وکړي د لنډو کیسو د ښو لیکوالو، د مشهورو لیکوالو ځینې کتابونه وګوري، چې تر څو د دې د مینه لا غځونې وکړي، او د دې هغه پټ قوت دې ته وهڅېږي چې دا قلم راواخلي. خو که چېرته یو څوک تجربه ونه لري، مطالعه ونه لري، مینه ونه لري، وایي چې زه لنډه کیسه لیکم، نو دا به لنډه کیسه نه وي، نو هسې به د پاڼو تورولي، د وخت ضیا به وي، د دې نه چې یو بل کیسه بیا کړي هغه به ښي. نو د لنډو کیسو دپاره زما په نظر باندې په خپله ذاتي وړتیا او د موضوع انتخاب ډېر زیات ضرور دی، او بل په کیسو کې دی کیسه کې د کیسې نه کوي، دا ډېر تاوان لري لنډې کیسې دپاره، او په یو نوي سټایل دی لیکي چې لوستونکو ته خوند ورکړي. همدارنګه هغه موضوعګانې دې انتخاب کړي چې هغه ټولنې ولس ته ډېره ګټه لري او ښه پیغام ورکولی شي.
اول پاړه کې راته ووایه چې دا تاسو په خپله هم خوښ دی که د زړه په زور مو لیکلی دی. زما خو خوښ شو تاسو د خوښې پوښتنه کوم، د نورو کتابونو په پرتله، مطلب تاسو خو نور کتابونه هم ډېر لیکلي دي که نه؟ شپاړس کتاب مو چاپ دي، په هغوی کې مو دغه ناول خوښ دی. دا اوس پهڅو چاپ شوی دی؟
ډېره ښکلې پوښتنه تاسو وکړله. بالکل، د ټول نه لومړی کس لیکوال دی چې هغه د خپله کیسه ګوري، خپل داستان یا ناول چې لیکې، او چا چې کار کړی په دې برخه کې هغه پخپله پوهېږي چې په دغه لیکنه کې زما کمزوري په کوم ځای کې ده، خوالی په کوم ځای کې دی، یا څنګه کولی شم چې دا زه لا پسې ښه کړم. همدا ستاسې پوښتنې ما ته یوه بله کیسه رایاده کړه. زما یو فرانسوي ملګری ده، کله چې دا ناول ما لیکلو یو څو مخه مې ور ولېږه، د هغې نظر مې غوښته. هغه چې من کر راغلی وه ما ته د یو څو بهرنیو لیکوالو لنډې کیسې راوړې وې، درې کیسې وې، هغه پښتو ته ژباړل شوې وې. هغه چې ما ولوستې خدای شته هېڅ باندې رانه کړه، زړه کې مې ویلې چې د دې خلکو نه زموږ کیسې ډېرې غوره دي، ډېرې عالي دي. هغه د دغه خبره کش پکې شته دی، په دې کې خو هېڅ هم نشته دی، کېدای شي د دې لپاره خوندورې، خو ما ته هېڅ خوند رانه کړه. ما چې د ناول یو څو پاڼې ور ولېږلې، د هغې نظر مې وغوښتو، نو هغې راته وویلې چې دې پسې مه ګرځه چې چا ته خوند ورکوي او که نه ورکوي. لومړنی کس ته یې که چېرته تا ته په خپله خوند درکړه، نور ته یې ورکوي. بله هغې یوه ډېره ښه مشوره راکړه، ډېره مې خوښه شوه. وویلې چې کله کتاب ولیکه، لیکوال ته یې مخه وایي چې ته دا وګوره. وایي لیکوالان چې دي اکثره کینهګر خلک دي، او د ډیره کینه پیدا ما ته معلوم دي. بل زوقونه فرق کوي، لکه څنګه چې په هغه لومړنیو جوابونو کې ما تاسو ته ویلي، نو دا چې زما خوښ دی که نه، نو زما خو په خپله خوښ دی، ځکه خوښ به مې څنګه نه وي چې خوښ مې نه وي. نو دومره اوږده کیسه لیکل او چې درې سوه څوارلس مخه دي او چې خوښ مې نه وي او نور هم په خفګان ځان سره اخته کوم او یا په ناخوښۍ باندې، بالکل زه په دې باندې خوشحاله یم او ډېر زیات خوشحاله په دې یم چې زه فکر کوم چې ما په یوې نوې موضوع باندې لیکل کړي دي. لکه څنګه پوهان دودیال صاحب چې ویلي، هغې دا کیسه لوستې وه، بیا لیکل یې هم پې وکړل. ما ته یې ویل چې په دغسې په پښتو ناولونو کښې تر اوسه پورې په دغسې موضوع باندې چا ناول لیکلی نه دی. نو زه ترې تر اوسه ډېر راضي یم. نو کېدای شي که داسې څه تېروتنه په کښې، البته زه په دې باوري یم چې تخنیکي تېروتنه په دې کښې نشته دی. بیا هم که چېرته د چا کوم نوم یا بل څه داسې زه لږ آزاد ګڼېدلی یم په ځینو ځایونو کښې، نو کېدای شي د په دې به زه بخښنه غواړم. نور په مجموع کښې زه د دې ناول نه ډېر زیات راضي یم او همدا کفایت کوي چې په خپله لیکوال راضي. دا چې نور څوک راضي کېږي او که نه کېږي، دا د هغې کار دی. لکه څنګه چې په هغه سریزه کښې ما ویلي، زه داسې نه شم کولی چې د هر چا په ذوق باندې برابر. اوس یو سړی دی، د هغه به د سیاګل او د رفي او د خیال محمد او د ایوب استاذ غږونه خوښي، مګر دې کښې به یو بل څوک را پاڅېږي چې ما ته تاسې دا سورنۍ وغږوئ، زما سورنۍ ډېر خوښ دی. نو زه خو نه شم کولی چې هغه قانع کړم او زه ورته دغه وکړم چې وروره ته څه په ګډوډو باندې سری، داسې یو تېره شی دې یاد کړه چې د سړي د غوږونو پردې ښکوي. نو زه پې خټک صاحب زه ترې راضي یم او بس خوشحاله یم. او لومړی خوشحالي خو مې همدا ده چې دا دی تاسې ما سره مرکه وکړله. او انسان که هر څومره ووایي چې زه نه خوشحالېږم، دا خبره دروغ ده. همزه بابا وایي د ځان ښودنې متره چې وایي په غنمو کښې ډېره شي، نو هغه د غنم دانه د ځمکې نه تېره وباسي. داسې څوک نشته دی چې هغه دې خوښ نه شي د یو شي په ستایلو باندې. دا به ډېر زیات دروغ وي که یو څوک ووایي چې نه والله زه خوشحالېږم، نه حتما خوشحالېږم. دا ستاسې کوم غبرګون چې دی، دا د ځینو لوستونکو چې دی، په دې به ډېر لیکل وشي. نو ناول نور څه کولی شي؟ نو یو چا ته خو بېخي مملکت په دې بل مخ باندې راړولی نه شي او نه زرغونولی شي. همدومره کفایت کوي چې څوک یې لولي، هغې داد ورکوي، هغې ورته حیرانېږي. او په ضمن کښې د پښتو ادب دپاره یو خدمت هم بللی شو. او همدارنګه ما هڅه کړې په دې ناول کښې چې زه د خپل وطن ځینې ناخوالې او هغه لاسونه چې زموږ د ملک او د خلکو او یا د پښتون ولس د بربادۍ دپاره کار کوي، هغه هم په هنري شکل باندې رسوا کړم. د دې ټول نه زما موخه دا وه چې زه خپلو ولس او خلکو ته خدمت وکړم او پښتو ژبې ته یې وکړم، بې د دې نه چې زه پرې مشهور شوم یا کومه مادي ګټه زه ولرم. دا زما تل په هره لیکنه کښې یا کوم هنري ژوند چې زما دی، د کومې ورځې نه چې زه پوه شوی یم، په همدې کښې زما هڅه یوازې د خدمت ته، بله هېڅ نشته دی. د شهرت او د مادیاتو په کښې د زرې هومره زه اټکل هم نه شم کولی، یوازې خپل ولس ته د یو چوپړ او د کار کولو هیله مند یم.
په نورو ناولونو کښې د کیسې کرکټر چې وي، مین کرکټر چې کوم به ته اتل وایي، هیرو ورته وایي، هغه ډېرې وړتیاوې او کمالونه لري چې څنګه مشکل حالت سره مخ شي نو په خپل کمال ترې وځي. خو ستاسو د کیسې اتل چې دی هغه داسې نه دی. په دې ناول کښې چې کله هم هغه په کومه سخته کښې را شي نو څه تصادف وشي، داسې په اتفاقي توګه حالات داسې جوړ شي چې هغه ترې وځي، نو تاسو څه فکر کوئ چې داسې اتفاقي پېښو او تصادفونو د دې کیسې اتل لږ کمرنګه کړی نه دی؟
معمولا داسې وي چې په هر ناول کښې یا په هر لنډه کیسه کښې اتل اتل یو، نو هغه داسې وي چې د نورو انسانانو نه توپیر لري. هغې کښې د وړتیا او ځواک ډېر زیات وي. هغه که فلمونه یې که ناول یې، بالکل دا یو معمول دی چې د ډېر وخت نه دا روان دی. نو زما په فکر باندې ما په خپله یو خو مې دغه
نامرئی ځواک چې دی د سمندر خان چې پکې دی غوښتل مې چې دغه موضوع داخله کړم. بل مې غوښتل چې دغه اتل د یو چا مرستې ته ضرورت لري. دا داسې مبالغوي اتل نه دی لکه څنګه چې په فلمونو کې قدام انسان دی او انسان چې خامخا بل ته اړه محتاج وي او دغه مرسته چې ده نو دا یو طبیعي کار دی. چا سره همداسې د دوستانو لخوا نه کېږي، چا سره له بله پلوه کېږي. دا خدای د داسې یو چا سره مخامخ کړي چې په هغه ناول کې ځانګړتیاوې شته دي. نو سره د دې چې ډېر تاثر او فکر چې دی د لوستونکي د سمندر خان سره پاتې کېږي، خو نور هغه په ډېرو ځایونو کې مرستې ته اړتیا لري او دغه ملګری ورسره کومک کوي. یعنې دا تل بیخي استازی کول نه دی چې دا لکه هغه د افسانو اتل چې او چا ته دونه اړتیا نه لري او په خپلو په هر شي کې قهرمانی نو هغه خبره په دې کې نشته دی. نو زما په نظر باندې دا یو بل جوت توپیر دی د نور ناولونو سره، د نور ناولونو د اتلانو سره. او زما فکر باندې داسې منطقي تړاو هم سره لري په مناسبو ځایونو کې د سمندر خان د ده سره کومک کوي، ځکه ځینې داسې وختونه وي یا داسې شرایط رامنځته کېږي چې پخپله که یو څوک ډېر پهلوان هم شي نو هغه په منطقي لحاظ باندې نشي کولی چې خپلې موخې ته ورسېږي. نو د دې دپاره ښه لاره دا وه چې باید سمندر خان د ده سره په سختو کې کومک وکړي. او دا یو انسان دی، البته د خو خوینو خاوند دی، خو داسې نه دی چې دا دې د انسانیت نه پورته یو قوت ولري او هر څه دې پخپله کولی شي.
ستاسو د ناول ژبه هم بله شان ده. یعنې دا سمه ده چې یو مزدور او یو پروفیسر په یوه ژبه خبرې نه کوي، د دواړو توري، لغات، ادبیات دا به جدا وي. خو دا ده چې د لیکلو او د ویلو ژبه خو هم توپیر کوي. په لیکلو کې بیا هم هغه شان لیکل کېږي، اگر چې توري به د یو مزدور وي یا د یو پروفیسر وي یا د یو سیاستدان وي، خو د لیکلو ژبه چې دا خو بېله ده، د وینا ژبه بېله ده. تاسو لیکل هم هغه شان کړي دي لکه څنګه چې موږ وایو، لکه د مثال په توګه زبه هم موږ وایو کنه، او زبه هم موږ لیکو، خو په تزای کې چې وایو زبم وایو، زبم وایو. نو تاسو په لیکلو کې هم زبم لیکلي دي لکه زبه هم مو پرانه دي لیکلي، د دې وجه څه ده؟
او بله خبره دا ده چې دغه سی ژبې د کارونې سره په ځینو مواردو کې هغه کرکټر د انسان ذهن ته ودرېږي، لکه ښکاري چې ورته او که چېرته دا داسې وګړېږي لکه څنګه چې موږ او تاسې لیکل کوو په هغه ژبه باندې وګړېږي، نو دغه که هغه سادهوالی د منځه ځي او ښکاره معلومېږي چې دا وینا ورپسې تپل شوې ده. یعنې دا د دې نه ده. نو په کار خو دا ده چې په داستاني ادبیاتو کې خصوصا په ناول کې چې کیسې اوږده وي، هغه کې که د دغه میتود نه کار واخیستل شي زما په نظر باندې نو اثر یې ډېر دی.
د دې ناول ویلن چې دی کنه، د هیرو چې کم مخالف وي، د اتل دښمن چې ورته ویل کېږي، دا عموما په ناولونو کې د هیرو سره سره راځي. نو چې څنګه د هیرو ذکر راشي یا هیرو راښکاره شي نو سمو د پس پسې د دې ویلن سرک هم ولګي. خو ستاسو په ناول کې دا ویلن چې دی، دی تقریبا نیم ناول نه پس را پیدا شوی دی، چې نیم ناول سړی ووایي بیا پکې د درک ولګي، دا ولې؟
خټک صاحب بالکل ستاسو دا پوښتنه بالکل سمه ده. معمولا په داستاني ادبیاتو کې په ځانګړي توګه په ډرامه کې داسې رولز دي یا اصول دي چې په دغه اولو صحنو کې شي، په دې کې کرکټرونه په داستان کې په ترتیب سره هغه دا خبره په چل چل کې معرفي کېږي په دې لومړنیو صحنو کې یا په لومړیو پړاوونو کې. خبره دا ده چې دا ضرور نه ده چې مونږ دې اوس هماغه سټایل پسې لاړ شو. په خپله د دې ناول کیسه داسې ده چې د پیله زما په نظر باندې داسې موضوع ده چې په هغه ځای کې ورته دغسې د رقیب پیدا کول او دا شیان هېڅ امکان نه لري، ځکه هغه په خپله په یو ډېر بد حالت کې دی. په هغه وخت کې مینه او دا شیان په ذهن کې هېڅ نه ګرځي، هغه یوازې زخمي دی، د ژوند او د مرګ سره لاس و ګرېوان دی او په دغسې بیا د بل چا کاره دی، هغې مختلفو ځایونو ته وړي. بس په ضمن کې دا د یو جنۍ سره مخامخ کېږي، نو چې د هغه د معماز وي یا د مخالف کرکټر یا دا ویلن چې په هغه علاقه کې نو دا به څه کوي. خو زما په نظر باندې په هغه کوم ځای کې چې ورته پیدا شوی دی دا منطقي ځای دی د داستان، ځکه په بل نورو ځایونو کې هېڅ امکان نه لرو. نو یو شی چې امکان نه لري او که ته په زوره ورنه نباسې دا به داسې دروغ ښکاره شي او غیر طبیعي به ښکاره شي. نو زما په نظر باندې په یو مناسب ځای کې دته رقیب پیدا شوی دی، سیل پیدا شوی دی، هېڅ شونې نه وه چې په هغه غره کې د هغه ته رقیب پیدا شي، یا د لاندې د دوی د کور سره پیدا شي. ځکه که دلته پیدا وی بس بیا کیسه په همدې ځای کې شروع کېدله. او په دې کې هغه څه چې ما غوښتل فرضاً پاکستان ځینې حالات معجور هغه ما نشو تشریح کولی، نو زه مجبور ما چې همدغه شاوخوا به زه تاوېدلمه، او یا به مې دا په هغه مړ کولو، او یا به مې هغه په ده باندې وژلو، نو بس کیسه خلاصه وه. نو زما په نظر باندې بله چاره نه وه، او دا هم په کار نه ده چې موږ دا ونه رقیب ورته پیدا کړو. نو چې چېرته کیسه خسته کونه نه وي، نو کیدای شي چې وروسته پکې را پیدا شي. حتی د دې نوید نه همدغه ویلن چې دی بل رقیب را پیدا شي، که چېرته کیسه اوږده یا یو څو میاشتې یا یو څو کاله وروسته یا یو څه موده وروسته. نو دا زما په نظر باندې دونه ضرور نه ده چې موږ د پاول کې هر څه را پیدا کړو، خو چې منطقي تړاو سره ولري کیدای شي چې لږ وروسته پیدا کړو.
تراب صاحب، په ناول کې مو سیاسي بحث ډېر زیات دی، حتی چې ختمیږي هم په سیاسي پیغام باندې ختم شوی دی. نو دا درنه شوی دی که نه د کستم غوښتل چې دغه سیاسي بحث پکې راولی او دا پیغامونه سیاسي کوي؟
بالکل، دغه پوښتنه هم ستاسو بالکل سمه ده، په ځای ده. نو زما د هرې لیکنې نه موخه دی چې زه چې څه کوم نو هغه د خلکو او د ولس لپاره وکړم، لکه څنګه چې په تېرو جوابونو کې ما ویلي، ځکه زه یوازې په خیالي دنیا کې ورک نه یم، او چې یوازې د ښکلاګانو او رڼاګانو په سمندرونو او جزیرو کې د ګرځم، زه دا لیکوالي چې ده د خپلې ټولنې د خلکو د شعور د لوړولو یوه وسیله ګڼم. نو زما هدف هم دا و چې دا کومه بدمرغي چې زموږ په ملک باندې حاکمه ده، او یا د څلوېښتو کلونو نه روانه ده، او د دې پای به کوم ځای ته رسیږي او څه به کېږي، نو یوه لویه موخه مې پکې همدا هم وه. بالکل، دا زما وه، خو دا په داستاني شکل باندې، ځکه په وچو مخالو کې او مضمونونو کې خو دا څلوېښت کاله لیکل پې وشو. نو فکر مې کولو چې ښه خبره به دای چې لږ تر لږه د داستان یا د ناول لارې نه دا مسایل وړاندې شي، ځکه کوم هغې چې کیسې او داستانونه لري د مفاهیمو په رایه کولو کې هغه نور شیان نه لري. بله خبره دا ده، خاټک صاحب، چې ما داسې هڅه کړې ده چې همدغه څه ته چې تاسې اشاره وکړله، چې دا داسې وچ کلک نه یي چې بیخي مصنوعي ښکاره شي، بلکې هغه ځواک نه، لکه دا تاسې چې ورته جادوی ریالیزم یا وی دغه کرکټر په وسیله باندې، ځکه د انسانانو خبرې خو دلته اثر نه کوي، بیا خصوصا په پښتنو کې نه پکې څوک پیدا شو او نه به په اسانۍ باندې پیدا شي، هغه باور ختم شوی دی. نو ما لږ تر لږه که دغسې یو معنوي ځواک د یو کرکټر په وجود کې د هغې د خولې نه خلک واوري، نو که دا زمونږ خلک ویښ شي او خپل راتلونکي ته متوجه شي، نو دغسې هڅه مې کړله. او زما په نظر باندې چې ډېره مصنوعي به م نه ښکاري، زه بخښنه غواړم، د تصنع ټکی مې ډېر وکارولو، دا ښه خبره نه ده. نو بالکل، خو په د سیاست پکې دغه خبره ما په چل چل کې زیات کړی دی، که تاسې ورته متوجه شئ په دې کې نور هم ډېر داسې مسایل شته دي، د هجرت ژوند کړاوونه هلته، د چارواکو عکس العملونه، د هغې خواخوږي او د سختي چې د مهاجرو هلته تېرې کړي دي. نو دا به په خپله د تاریخ یوه برخه هم شي، او په ضمن کې نو تاریخي داستانونه یا ناولونه هم په دنیا کې لیکل شوي دي. نو دا تقریبا داسې یو څه سیاسي دی، خو ما هڅه کړله چې دا د یو هنري بڼه ولري.
ډېره مننه تراب صاحب مونږ ته د وخت راکولو، خوشحاله اوسې.
ډېره زیاته مننه چې تاسو ما سره د دې ناول په هکله مرکه وکړه. خدای دې خیر درکړي، ژوندي اوسئ.
د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو، د حفیظ الله تراب خبرې تاسو واورېدې. اوس خپل کوربه راشد خټک ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
مشال رادیو ته غواګیاست، او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري.
Oh, شم خون بستا د غاړي شینا شرابی سترگو دی زار شم وی وی چی رات و گوری نشا نشا مکڑنا دخو مارو سترگو دی زار شم وی وی ستا می پٹول بدن کی سترگی خواخی دینا زما ده غٹو سترگو یارا وی وی ستا غٹو سترگو
مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.